په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شو د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. او چې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړي برید په اړه د څېړنې د پلاوي مشر وایي چې په دغه حمله کې ښایي د روغتون چارواکو وظیفوي غفلت کړی وي، خو د روغتون دننه چا له برید کوونکو سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پاکستان نن تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې سر شمیرنه پیل کړه. د اروپایي شورا مشر وایي پر هالند ترکیه له لوري د فاشیزم تور په بشپړ ډول له حقیقت لرې دی. خو لومړی ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
مهمه خبرونه سرچکی ولسی جرګې د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل اعتراض لیک سپارلی. د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړي برید په اړه د څېړنې پلاوی نن خپلې څېړنې له رسنیو سره شریکې کړې. او د ملي امنیت ریاست د یو لړ ځانګړو عملیاتو پر مهال په جلال آباد ښار کې د ترهګرو د وسلو او مهماتو یوه لویه زیرمه کشف کړې. بشپړ خبرونه په کابل کې د ملګرو د سردار محمد داود خان روغتون د خونړي برید په اړه د سیړنې پلاوی وایي هیڅ داسې سند نشته چې هغه دې پر دې دلالت وکړي چې په دغه حمله کې له برید کوونکو سره د دغه روغتون له دننه همکاري شوې وي. د دغه وزارت د دفاع وزارت د ستراتیژیک استخباراتو مرستیال او د دغه پلاوی مشر جنرال حلال الدین حلال په دې اړه وویل
کچیری په دې برخه کې کومه همکاري شوی وي موږ په دې اړه شک نه لرو. ممکن ځینې خبرې وي خو هیڅ داسې اسناد او شواهد تر اوسه نشته چې و شهید دغه روغتون ډاکټرانو له دوی سره مرسته کړې وي.
نوموړي ویل چې د دغې حملې په تړاو د یو جنرال په ګډون سلر ویش کسان نیول شوي دي. ښاغلی هلال وایي په دې پېښه کې 50 تنه وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل اعتراض لیک وسپاره. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي جلسې کې وویل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پکار ده چې د افغانستان پر خلاف د پاکستان اعمال وسري او مخې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې افغان حکومت هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د پاکستان د کړنو پر ضد خپل رسمي اعتراض لیک سپارلی. د پاکستان پر خلاف دغه اعتراضونه په داسې حال کې چې پاکستان په دې ورسېو کې د تورخم او سپین بولدک دروازې تړلې او د افغانستان پر سرحدي سیمو یې سلګونه توغندي توغولي چې له امله یې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د زده کوونکو نجونو د یونیفورم طرحه چې د افغانستان د پوهنې وزارت لخوا جوړه شوې وه رد کړه. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان میناپال نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه د ځینو ستونزو له امله رد شوې ده.
د رژیم فور ورته دا ده چې یونیفورم دی اول د خپل کلتور او فرهنګ سره دوم دا دی د ولس اقتصاد په کتو دریم د والدینو په مشوره باید وغوره شي.
د زده کوونکو نجونو ځنګړی تور یونیفورم د بدلیدو خبره له تیرو څو کلونو راهیسې کېږي، خو تروس افغان حکومت په دې کار نه دی توانېدلی. او د ملي امنیت د ریاست د یو لړ ځنګړو عملیاتو پر مهال د جلال آباد ښار د دوهمې ناحیې په یو ښوونځي کې د زده کوونکو د ترهګرو د وسلو او مهماتو یوه لویه زیرمه کشف کړې ده. د دغه ریاست لخوا نن په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې له دغې زیرمې څخه څلور میله دهشکې، دوه کلشینکفونه، څوارلس مخبري، سلور لری واټن مخبری او د یو سلولس بیلابیل وسلو په زرګونه فرم مرمه ترلاسه شوې دي. ملي امنیت ریاست وایي د یادې موضوع په تړاو دوه کسان نیول شوي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشتي جلال زیز خوري.
په پاکستان کې نن تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې سرشمیرنه پیل شوه. دا په دوه لسیزو کې اول وار دی چې په پاکستان کې سرشمیرنه کیږي. د پاکستان د نفوسو د شمیرنې ادارې مشر آصف بجوا ویلي د وګړو شمیرنې بهیر به د مې میاشتې تر 15مې بشپړ شي. د هغه په وینا په دې سروې کې به اول وار لږ تر لږه یو میلیون افغان کډوال هم وګڼل شي. د پاکستان حکومت وایي چې هجراګان به هم دا وار د نفوسو د شمیر په بهیر کې شامل شي. د نفوسو د شمیر د مامورینو د امنیت ساتلو لپاره لږ تر لږه 2 لک پاکستاني عسکر په دندو ګمارل شوي چې کور په کوربه د نفوسو د شمیر مامورین بدرګه کوي. پاکستان د وګړو د شمیر له پلوه د نړۍ شپږم ستر هیواد دی. د پاکستان په کراچي ښار کې د سرشمیرنې د مرکزي ادارې مرستیال کمشنر فرید الدین مصطفی وایي
بھرپور طریقے سے اس مردم شماری کی مہم میں حصہ لیں، سامنے آئیں اور جو اصل حق
دیوائز خلق حسوم چھ نفوس شمیرنہ کی پخلا سر گڈن وکری تو مشت خپل نفوس پڑا دقیق شمیری تر لاسا کوم جوارو ڈاٹ تر لاسا کرچی دا شمیری دا حقیقت سرگندونه کوي. په پاکستان کې اخیر بار سر شمیرنه په 1999 میلادي کال کې شوی و چې هغه مهال د دې هیواد د وګړو شمیر 180 میلیونه بللی و. دا څنګه ملي کېږي چې له هغه راهیسې به د پاکستان د وګړو شمیر 200 میلیونو ته لوړ شوی وي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک وایي پر هالند د ترکیې له لوري د فاشیزم تور په بشپړ ډول له حقیقته لرې دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر هالند تور پورې کړی چې د نازیانو د پاتې شوني په توګه او فاشیستي چلند کوي. اردوغان تر هغه وروسته دا خبرې وکړې چې د هالند حکومت روانه اونۍ د ترکیې دوو وزیرانو ته اجازه ورنکړه چې په روتردام کې له میشتو ترکانو سره خبرې وکړي او په ترکیې کې د راروان رفراندوم په اړه یې رایې ترلاسه کړي. په ترکیې کې به د اپریل په 14 په اساسي قانون کې د داسې تعدیل په اړه نظر پوښتنه وسي چې هدف یې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د صلاحیتونو زیاتول دي. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک نن د اروپایي پارلمان په غونډه کې وویل دی وایي هالند اروپا ده او زه نن غواړم دا ووایم چې اروپا هالند ده، د ازادۍ او ډیموکراسۍ ځای. یقینا روتردام د ایراسموس ښار دی چې نازیانو په بشپړ ډول ویجاړ کړی و، خو نن یې ښاروال په مراکش کې زیږیدلی مسلمان دی. هر څوک چې په روتردام کې فاشیزم ویني له حقیقته په بشپړ ډول لرې دي. د اروپا د کمیسیون مشر هم نن د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل چې د اردوغان وروستیو څرګندونو په وحشت کې اچولی دی. د اوکراین د امنیت او دفاع شورا وایي له هغو سیمو سره یې د مالونو لیږد رالیږد یا کارګو ترافیک بند کړی چې د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو تر لاس لاندې دي. د دې شورا مشر الکساندر تورچینوف نن د اوکراین د ولسمشر له لوري د دې بندیز تر وړاندیز وروسته دغه پریکړه اعلان کړه. د اوکراین حکومت د هغو خلکو د هڅو په ملاتړ کې دا اقدام کړی چې په ختیځ کې د بېلتون غوښتونکو له تر کنټرول لاندې سیمو سره د هر ډول تجارت او راکړې ورکړې مخالفت کوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې یوازې د بشري مرستو لېږدولو ته به اجازه ورکوي چې د بېلتون غوښتونکو تر واکمنۍ لاندې دونیتسک او لوهانسک ته وشي. د فرانسې څارنوالانو د جمهوري ریاست لپاره د کاندید فرانسیوس فیلون په اړه رسمي تحقیقات پیل کړل. پر فیلون له ملي پانګې د غلط استفادې تور پورې شوی دی. د مرکزي شي اړخي ګوند کاندید تر دې شک لاندې دی چې له ولسي پانګې سلهاو زره یورو خپلې میرمنې او ماشومانو ته د داسې کارونو لپاره ورکړي چې شای هغوی نه دي کړي. څارنوالانو نن وویل چې د فیلون په اړه د ملي پانګې د ناوړه مصرف، د پیسو د ضایع کولو، د پیسو د ترلاسه کولو او خپل پانګې د نه ښودلو له امله څېړنې پیل شوي دي. د فرانسې پخواني صدر اعظم فرانسیس فیلون پر ځان لګېدلی تورن رد کړی او پرون یې د خپل ګوند غړو ته ویلي چې د جمهوري ریاست لپاره انتخاباتي کمپاین به روان وي. هغه مخکې ویلي و چې که تر څېړنو لاندې راسي د جمهوري ریاست لپاره له کاندیدۍ به استعفا وکړي.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچاټ کل شوې ده. په کابل کې به هوا بارانی وي، د تودوخې لوړه درجه به 9 وي، ټیټه به 3. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 13 وي، ټیټه به 6. په کندهار کې به هوا بارانی وي، د تودوخې لوړه درجه به 19 وي، ټیټه به 10. په غزنی کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 2 وي، ټیټه به 0. په بامیانو کې به واوره وري، د تودوخې لوړه درجه به 1 وي، ټیټه به -12. په مزار شریف کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه به 19 وي، ټیټه به 1. په جلال آباد کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 19 وي، ټیټه به 11. په بدخشان کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه به 1 وي، ټیټه به -11. او په ګردیز کې به هوا باراني وي، د تودوخې لوړه درجه به 2 وي، ټیټه به 1. ښه وخت.
ازادي رادیو اوري اوړاندې خبرونه کې چې زه نوري د خپل تخنیکی همکار امان امیرزی په مرسته وړاندې کوم. اوري چې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړي بریټ پاړه د چیرنی پلاوي وای چې دوی په چیرنی کې تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي موندل شوی چې وخی په دغه حمله کې د روغتون کوم ډاکټر له دننه لبرټ کوونکو سره همکاري کړې.
هیڅ سند، مدرک و چیزی وجود نداره که داکتر شفاخانه با این همکاری کرده باشه.
د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان په خلاف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو اعتراضیه اعلامیه خپره کړه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لارو په تړل کېدو سره په نورو ستونزو سربیره ویل کېږي دواړو لورو ته هم د میلیونونو ډالرو مالي زیان رسېدلی دی. په کندهار کې د لومړي ځل لپاره د ریحان له ګولو د شاتو د مچیو ښه نتیجه ورکړي.
ایرانیان هم خوښي، پاکستانیان هم خوښي، دوبۍ تموم استولي دي، عرب هم خوښي د مرشد.
دا هم اوري چې په پاکستان کې نن عمومي سرشمیرنه پیل شوه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف او سپورت دوه اونیزې خبرونې د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړي برید په اړه د څېړنې پلاوی وایي چې د دوی په څېړنو کې تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي موندل شوي چې وښیي په دغه حمله کې د روغتون له دننه کوم ډاکټر له برید کوونکو سره همکاري کړې وي. د دغې حملې په اړه د تحقیقاتي پلاوي مشر او د ملي دفاع د وزارت د کشف او استخباراتو مرستیال جنرال هلال الدین هلال نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دغې حملې په تړاو د یو جنرال په ګډون څلیرشت چارواکي د وظیفوي غفلت په تور نیول شوي دي. له دې مخکې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په ګډون یو شمېر سیاسیونو تور لګولی و چې له برید کوونکو سره د روغتون کارکوونکو له دننه همکاري کړې ده. نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام پر راپور کې اوري.
د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید په اړه د حقیقت موندونکو پلاوی مشر وای تر دې دمه داسې هیڅ شواهد نشته چې له روغتونه له بریدګرو سره مرسته شوي وي. د پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د دې قضیه په تړاو د یو جنرال په ګډون سلر وشتنه نیول شوی دی خو لا هم په دې اړه سیړنې روانې دي.
بدون شک از پزشکانی که در اینجا در شفاخانه
لا شک پرتا کوم ډاکټران او کارکونکو چې د روغتون په تشکیل کې دي د حمله کوونکو لړلې نه دي. دا درته په وضاحت او جدي وایم کچېری په دې برخه کې کوم امرسته شوی وي موږ په دې اړه شک نه لرو. ممکن ځینی خبري وي خدا به له وروسته یو سړونو وروسته پډاګه شي خو هیڅ سند نشته چې ثابت کړي د روغتون لمنځ کوم ډاکټر همکاري کړی وي. د خغلی هلال په خبره له سړونو وروسته په ډاګه شو چې په دغه پیخه کې 50 کسان وژل شوی او په لزګونه نور ټپیان شوی دي. د حقیقت موندونکو پلاوی د معلوماتو لمخې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید کې د روغتون امنیتی مسؤلینو وظیفوي غفلت کړي او هغه موټر ته چې جالي نمبر پلیټ درلود روغتون ته د ننوتلو اجازه ورکړي. د خو یاد پلاوی وای د موټر مالک او هغه کسان پیژندل شوی چې د بریدګرو موټر ته اجازه ورکړي وه. د دغه پلاوی په داسې حال کې خپل لومړنۍ موندنې لرسنې او سره شریکوي چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي شورا یو شمېر غړو د دې حملې په مخنیوي کې یو شمېر امنیتي مسؤلان په بېغوري تورن کړي او له هغوی سره د قانوني چلند غوښتنه کړي. د ولسي جرګې غړو د رواني اونۍ د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د برید مخکې له مخکې پلان شوی وګاڼه او ویل چې په مخنیوي کې کشفي او امنیتي ارګانونه بې پروايي کړې ده. تر دې مخکې ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې د شاکر یا هم د ناشیر په نوم یو ډاکټر هم په دې حمله کې له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کړې وه. پر سردار محمد داود خان فوزي روغتون برید د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ ترسره شو چې د حقیقت موندونکو پلاوي د معلوماتو پر اساس دغه برید 50 تنو چې بهرنیان هم پکې شامل وو ترسره کړي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې په دې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 3 شپږ ټپیان شوي خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د وژل شوو شمېر 1.5 او د ټپیانو 3 تنه ښودلی وو. په ورته وخت کې فوزي یو شمېر کارپوهان که څه هم تر یو حده په سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه څېړنې سمې ګڼي خو وایي په دې اړه لا ډېرو څېړنو ته اړتیا ده. له دې ډلې باري عارض د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې پیښه ډېره پیچلې ده باید هر اړخیز څېړنې ترسره شي.
وروستنی تحقیقات به موضوع درسته څرګنده کړي ځکه کېدای شي چې دا نور اړخونه هم ولري لکه څنګه چې دا حمله پیچلې برید و او یو پیچلې سیستم یې ایجاد کړی و. د دې تحقیقات هم باید په دوامه دقت وشي شاید وروسته نور جهتونه هم پکښې پیدا شي.
د خغلی عارض په خبره پر سردار محمد داود خان روغتون برید خورا پیچلی او باید په سیړنو کې بیړه نه بلکې دقت وشي. دی وایي د دې قضیه ټول اړخونه باید مشخص او په دې برخه کې جدي او قانوني ګامونه پورته شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د کابل په سردار محمد داود خان روغتون د خونړي امبریت په اړه د څېړنې د پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال وویل چې د دوی په څېړنو کې تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي موندل شوي چې وښیي په دغه حمله کې د دې روغتون له دننه کوم ډاکټر له برید کوونکو سره همکاري کړې وي. دغه حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیسته خو یو شمېر چارواکي وایي چې داسې نه بریښي چې دغه ډله چې فعالیت ډیر پر ننګرهار متمرکز دی په یوازې سر دغسې پیچلو حملو د ترسره کولو وړتیا ولري. د دوی په وینا ښایي په دې حمله کې د حقانی په څیر ډلې چې د دغسې حملو د ترسره کولو تجربه لري لاس ولري. طالبانو چې په افغانستان کې د دولت یوه تر ټولو لویه مخالفه ډله ده په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړی دی. ښاغلي هلال وویل څېړنې ښیي چې دغه حمله له افغانستانه بهر پلان شوی او تنظیم شوی و. که څه هم ډیر ځلی چارواکي افغان چارواکي په لومړي سر کې پاکستان ته د انتقاد ګوته نه نیسي، خو له د حملو له ترسره کېدو وروسته په کراتو کراتو افغان چارواکي پاکستان ګرمبلي چې د هغو وسلوالو ډلو له فعالیت ملاتړ کوي چې په پاکستان کې د ترهګرو ځالې لري. ولسی جرګې هم نن یو ځل بیا پر پاکستان انتقاد وکړ. ولسی جرګې د پاکستان په خلاف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته یو اعتراضیه اعلامیه خپره کړه. د ولسی جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې وویل پاکستان تل په خپله خاوره کې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین روزلي تمویل کړي او د افغانانو د وژلو لپاره یې د هېواد ته استولې دي. دوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه وغوښتل چې پاکستان ته د افغانستان د حکومت پر خلاف د فعالیتونو اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د افغانستان حکومت هم د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له پاکستان خپل رسمي شکایت دې شورا ته وړاندې کړ. د ولسي جرګې د نننۍ اعتراضیه غونډې په اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین راپور کې.
د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته د پاکستان د اعمالو پر خلاف د افغانستان د رسمي اعتراضیه اعلامې لسپارلو وروسته ولسی جرګې هم دغه سازمان ته د هغه هیواد پر خلاف ورته اعتراضیه اعلامې خپره کړه. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل پاکستان له پخوا راهیسې د ډیورن له کرښې اخوا د افغانستان پر ضد تروریستان روزلي تمویل کړي او د افغانستان د ورانولو او افغان وژلو لپاره یې د هېواد ته رالیږلي دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پکار ده چې د افغانستان پر خلاف د پاکستان اعمال وساري او مخنیوي ته تدابیر ونیسي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته د ولسی جرګې اعتراضیه اعلامیه چې د جرګې یو غړي صالح محمد سلجوقي ولوسته پکې راغلی وو. د وبل په پاکستان کې د تروریستانو د زالو تامین، په افغانستان کې د هغه هیواد د لاسوهنو او له تروریستانو څخه د پاکستان د سرګند ملاتړ ښکارندویي کوي. رسمي توګه د ملګرو ملتو د امنیت له شورا غواړو چې د منصفانه داورۍ په اساس پر پاکستان فشار راولي او د پاکستان استخباراتي اداره په افغانستان کې له لاسوهنو او د ترهګرو له لمسولو څخه منع کړي. ولسی جرګه په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو او د هغه هیواد لخوا د تروریستانو د روزلو او تمویلولو پر ضد په داسې حال کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته اعتراضیه اعلامیه استوي چې څو ورځې مخکې افغان حکومت هم ورته اعتراض لیک یاد سازمان ته سپارلی دی. د افغانستان د امنیتي ځواکونو مسؤلین وایي چې په افغانستان کې چې هر څومره ځانمرګي او پر امنیتي او ملکي تاسیساتو بریدونه شوي او په هر برید کې لسګونه افغانان وژل شوي، عاملین د پاکستان په مرسته دې هېواد ته رالیږل شوي دي. افغان چارواکي دا هم وایي چې د پاکستان لخوا د تروریستانو د ملاتړ په اړه کره اسناد لري او دغه اسناد ډېر ځله پاکستاني چارواکو ته سپارلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان په سرحدي سیمو لکه کونړ او ننګرهار هر ورځ په لسګونو راکټونه توغولي چې خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سربیره پر دې پاکستان د روان میلادي کال د فبروري له شپاړسمې راهیسې د ګاونډیتوب او ټولو نړیوالو اصولو خلاف د تورخم او سپین بولدک بندرونه تړلي چې د دواړو لورو عام خلک او سوداګر یې له ستونزو سره مخ کړي دي. افغان کارپوهان د ولسی جرګې دغه اقدام پر ځای ګڼي او وایي چې باوري نه دي پاکستان د افغانستان پر وړاندې له خپلو اعمالو لاس واخلي. د دغو کارپوهانو له ډلې سمت سیرت ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د ولسی جرګې دغه اقدام د مشکلاتو د حل په خاطر چې ملل متحد ته دوی یو لیک استولی ځای په نیک فالګانی نیست، خو ډېری دغسې ډیپلوماتیک رفت آمد شوی ده. د پاکستان دې باندې کوم خاص سر نه ده خوځولی چې زه به دا مشکلات حل کړم. ترمنځ دا مشکلات د دغسې لارونه که چېرته حل کېږي باید په بار بار باندې ولسی جرګې اقدام وکړي.
د پاکستان له لورې د افغانستان پر سرحدي سیمو د راکټونو ویشتل او د تورخم او سپین بولدک د بندرونو بندول یوازې د روان کال پیښې نه دي، بلکې پاکستان په وروستیو څلورو کلونو کې څو ځلې د ننګرهار د ګوشتې، د کونړ پر سرحدي ولسوالیو او د پکتیا او پکتیکا پر ځینو سیمو راکټونه توغولي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
به هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کړکېچ کې انتم کېږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د تګ راتګ لارو تړل کېدو پر نورو ستونزو سربېره دواړو لورو ته هم ډېر مالي زیان رسولی دی. چارواکي وایي چې په تېره یوه میاشت کې د تګ راتګ له تړل کېدو سره په سلګونو زره ډالره سوداګرو ته زیان رسېدلی. په تېره بیا افغان سوداګر ډېر شکایت کوي چې پاکستان له دغو لارو په تېره بیا د کراچۍ له بندره د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. فریبا ظاهر دلته په سټډیو کې د نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې د تورخم په ګډون د تګ راتګ لارو د تړل کېدو له کبله د دواړو لورو سوداګرۍ ته سلګونه زره ډالر زیان رسېدلی او سلګونه ټنه مواد په موټرو کې خراب سوه. افغانستان او پاکستان یو بل وسلوالو مخالفینو ته په پناه ورکولو ملامتوي، خو دواړه لوري د یو بل ادعاوې ردوي. همدا ستونزې د دې لامل سوي چې په پاکستان کې د تیرې میاشتې د یوې خونړۍ حملې وروسته پاکستان له افغانستان سره د تګ راتګ لارې وتړلې. اسلام آباد ادعا کوي هغه برید چې 125 تنه پکې وژل سو د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو مخالفینو لخوا پلان سوی و. پاکستان د افغانستان د پرله پسې غوښتنې پر اساس تېره اونۍ د دوو ورځو لپاره د تورخم او سپین بولدک لارې یوازې د هغو کسانو پر مخ پرانستلې چې ویزه یې درلودې. په دغو دوو ورځو کې شاوخوا 15,000 افغانان چې په پاکستان کې ایسار پاتې وو بېرته خپل هېواد ته راستانه سوه، خو د سوداګرو ستونزه لا پر ځای ده. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر ضیاءالحق سرحدي وایي دواړه هېوادونه د شاوخوا 2 میلیارده ډالرو په ارزښت له یو بل سره سوداګریزې راکړې ورکړې لري، خو د تېرې یوې میاشتې په موده کې چې ترانزیتي لارې تړلې دي د سوداګرۍ سطحه 1.5 میلیارده ډالرو ته رالوېدلې ده. اوس مهال د افغانستان په سرحدي سیمه تورخم کې شاوخوا 2000 لارې له دې لارې د تېرېدو انتظار باسي. په لنډي کوتل کې د بارون کې ټولنې مشر لال رحیم شینواری اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې د لارو اوږدمهاله بندېدو د دوی پر ټولنې او هم سیمه ییزې سوداګرۍ ډېر ناوړه اغېز کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړی ازرق حافظي وایي افغانستان او پاکستان د همکاریو یو سیمه ییز تړون ته اړتیا لري. د حافظي په خبره همدا اوس په کابل کې د خوراکي موادو بیا ورسوي او باید د ستونزې لپاره یو حل لارو موندل سي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلی شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ. په کندهار کې د شاتو د مچیو یو فارم لرونکي د لومړي ځل لپاره د ریحان له ګلونو د شاتو د تولید یو بریالۍ تجربه کړې ده. د دغه فارم مسؤلین وایي چې ترلاسه شوي شات د افغانستان یو شمېر ولایتونو او دغه راز له افغانستانه بهر سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو خلک ډېر خوښوي او دې هېوادونو ته یې صادر کړی دی. محمد صادق رښتینی د کندهار په ډن ولسوالۍ کې د مچیو دغه فارم ته ورغلی.
چې زموږ په ټول افغانستان کې یو لمبر شات یې هغه د ریحان شات، ځکه چې دا د ریحان خپل دوا ده. د شات
عبدالباری د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د شاتو د مچۍ د روزنې فارم لري. نوموړي د لومړي ځل لپاره د ریحان له ګلونو د اصلو یا شاتو ترلاسه کولو بریالۍ تجربه کړې. عبدالباری ازادي راډیو ته وویل چې وکاله مخکې د شاتو د مچۍ د روزنې کار له 4 صندوقونو راپیل کړ چې اوس شمیر 350 صندوقونو ته ورسوي. د د په وینا تر دې وړاندې په کندهار کې د شاتو د مچۍ روزنه هیڅ رواج نه و، خو د لومړي ځل لپاره یې پیل د وکړ چې وروسته نور خلکو هم دغه کار ته مخه کړه. عبدالباری اوس مهال نه یوازې په خپله مچۍ روزي بلکې پر نورو یې هم پلوري. عبدالباری وایي هر کال له خپل فارم څخه 2000 کیلوګرامه شات ترلاسه کوي چې د افغانستان یو شمېر ولایتونو او دغه راز سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته هم صادروي.
په ټول افغانستان کې زموږ د کندهار شات نشته. زموږ دا د کندهار شات چې د ریحانو شات ډیر خوندور شات دي چې د جې کښته یوازې په کندهار په هلمند کې کېږي، نور په افغانستان کې نه کېږي او په نورو دنیا کې خو بیخي د جې کښته نشته، ځکه چې ایران ته موږ استولي دي، ایرانیان یې هم خوښ وي، پاکستانیان یې هم خوښ وي، دوبۍ ته موږ استولي دي، عرب یې هم خوښ وي. دا زموږ شات ځکه چې دا د ریحانو د ګل ډیر ښه شات دي، ځکه چې دا 95% شات دي، په دې کې 5% کندي مواد څه په دا هر ګل کې کندي مواد څه داسې نه چې هغه شات میکسي په هغه کې کندي مواد دي.
شپي الله چې د عبدالباري په فارم کې د شاتو د مچۍ د روزنې مسؤلیت لري وایي چې د لومړي ځل لپاره یې د ریحان له ګلونو څخه د شاتو ترلاسه کول کشف کړل چې د منی په موسم کې هم ترلاسه کیږي. د ده په خبره پخوا به یوازې د پسرلي په موسم کې شات تولیدېدل، خو اوس دغه له دغه کشف سره د منی په موسم کې هم شات تولیدېږي.
همان میاشت نه چې موږ شروع وکړو تر اخر منی پورې، منی پورې موږ اصل وباسو نو و کې راته شپش کراته داسې اصل وباسو تقریبا 3000 کیلو هم سي، 2000 کیلو هم سي، 4000 کیلو هم سي.
د شاتو د مچیو د فارم مسؤلین وایي د ریحان د ګلونو څخه د ترلاسه شوو شاتو ځانګړتیا دا ده چې کم ګلوکوز او ښه خوند لري او د شکرې ناروغانې هم خوړلی سي.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422111240 یاو یاو
پینزه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغان ځواکونو د معلولینو ورزشي ټیم د کاناډا په سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی لري. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې د کاناډا په سفارت کې په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د افغان ځواکونو و کسیز ټیم به دغو سیالیو کې د افغانستان ښه استازیتوب وکړي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که څه هم په کاناډا کې ترسره کیدونکې انویکس سیالۍ نمایشي بڼه لري، خو د افغان ځواکونو ورزشي ټیم ته پکې ونډه ورکول دا معنی لري چې نړیوال د افغان ځواکونو قربانیو ته درناوی لري. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په ورځ کابل کې د کاناډا په سفارت کې په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې افغان ټیم به په دغه سیالیو کې د افغان ځواکونو له قربانیو او سرښندنو ښه تصویر نړیوالو ته وړاندې کړي.
د افغانستان ټیم به چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه به نمایندګي کوي، د افغانستان هیواد د نمائندگی کې د دوی کمیر او ټیم جوړ شوی دی. دوی هغه کسان دي چې په امنیتي ځواکونو کې د خدمت په لاره کې خپل د آزاد لاس ورکړي.
انویکس په نوم سیالۍ چې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د کاناډا په تورنټو ښار کې ترسره کیږي، د افغانستان په ګډون به پکې له 1400 هیوادونو هغه پوځي سرتیری چې په جګړو کې د بدن غړي لاس ورکړي ګډون وکړي. دغه سیالۍ چې په بیلابیلو سپورتي برخو کې ترسره کیږي، درې کاله وړاندې بنسټ د بریتانیا شاهزاده هیري کې خود او د فید سپورت للارې د هغه سرتیرو روحیه ته درناوی د چي په جګړو کې ټپین شوې دي. د افغانستان په استازیتوب لا دی وړاندې هم د افغان ځواکونو یو شمیر مالیلینو په دغه سیالیو کې ګډون کړی وو. په ورته وخت کې د انویکس سیالیو ایجرایوي مشر مایکل برینز چې کابل ته راغلی وای، په دغه سیالیو کې د افغانانو ونډه د نورو سرتیرو قربانیو ته د درناوی په معنا ده. د خغلی برینز په خبره په کاناډا کې د ترسره کیدونکو سیالیو اصلي هدف دا دی چې نړیوال باید د هغوی قربانۍ چې د خپل خاورې لپاره یې ورکړي دي لیادونه باسي.
This isn't just a huge story in Canada, it's a big story around the world.
دای وی دغه پیښه نه یوازې په کاناډا بلکې په ټوله نړۍ کې مهمه ده. کله چې موږ او تاسو خپل عزیزان او هغوی چې د هیواد راتلونکي وی جګړو تاسو باید کله چې بیرته راګرځي په خاطر طریقې ملاتړ وکړو.
That we support them.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش چې په دې مراسمو کې ګډون کړی وو وایي افغان ځواکونه هر ورځ قرباني ورکوي، نو ځکه د ده په خبره تر بل هر چا دوی مستحق دي چې درناوی وشي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
محمد لغزنی نلیکی که ده 420 روختون ل داخله ل ترورستان سره چا همکاری نه وای کړی، هیڅ کله به دغه زړه بوګنون کې پیخه نه و رامسته شوی. و ګلمیران عثمان خیل ده بغلان ل نهرین ولسوالی څخه لیکي چې ده پاکستان ل دی پاکستان چې دواړه لارې د افغانستان پر مخ تړلې دي. غواړي چې د افغانستان اقتصاد ته زیان ورسوي او همداراز د افغانستان سوداګرو ته. محمد قاسم زواک د هلمند لیکلي دي چې د تورخم او سپین بولډکو د لارو په تړل کېدو سره هر څه ګران شوي دي. دی وایي چې یو وخت به د یوه کیلو غوښه په 110 افغانۍ اخیستل کېده، خو اوس 180 افغانۍ شوې ده، او هغه هم د چرګانو غوښه. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. فرشته جلازی ته ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
هغه پلاوی چې په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون د حملې په اړه د څېړنې لپاره ټاکل شوی وایي چې داسې اسناد یې نه دي ترلاسه کړي څو ثابته کړي چې له روغتون دننه له حمله کوونکو سره مرسته شوې وه. خو دوی وایي شاید یو شمېر چارواکو په خپله دنده کې غفلت کړی وي. د په کابل کې پر دغه روغتون باندې د تیری چهارشنبه په ورځ حمله وشوه او تر 500 زیات کسان پکې ووژل شو. پاکستان کې نن تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې سرشمیرنه پیل شوه. دا په دوو لسیزو کې اول وار دی چې په پاکستان کې سرشمیرنه کېږي. داسې ګڼل کېږي چې پاکستان به د پاکستان د وګړو شمیر به 200 میلیونو ته رسېدلی وي. هالندیان نن په پارلماني ټاکنو کې ګډون کوي. د هالند صدر اعظم مارتین روټ شړخ ګوند د پارلمان د یو نیم سل چوکۍ لپاره د اسلامي نظریې د سیاستوال ګریټ هولډرز د شړخ ګوند سره سیالي لري. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک وایي پر هالند د ترکیې لوی د فاشیزم تور به په بشپړ ډول له حقیقت لري دی. د اوکراین د امنیت او دفاع شورا وایي له هغو سیمو سره یې د مالونو لیږد رالیږد یا کارګو ترافیک بند کړی چې د روسیې د پلویانو بېلتون غوښتونکو تر لاس لاندې دي. او د فرانسې څارنوالانو د جمهوري ریاست لپاره د کاندید فرانسیوس فیلون په اړه رسمي تحقیقات پیل کړو. د فرانسې کې اول وار دی چې څارنوالان د جمهوري ریاست د یو کاندید په اړه د څېړنو پیل اعلانوي.
له فرشته جلازې نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که غواړئ د خبرونو تفصیل ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. ډیرو د ازادي راډیو اوریدونکو د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې لارې په هند کې د افغانستان او د آیرلند د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د نننۍ لوبې په اړه له موږ نه پوښتنه کړې ده. باید ووایو چې افغانستان آیرلند ته ماته ورکړه. نن دغه 500 اوریزه لوبه افغانستان وګټله 222 په مقابل کې په 100 رنزونو کې. دا د 500 اوریزو لومړنۍ لوبه ده چې د افغانستان تیم له آیرلند سره کوي. څلور نورې لوبه به هم د آیرلند له تیم سره کېږي. د سپورت په برخه کې ځینې نور فعالیتونه وړاندې دي. ازادي راډیو په د سپورت په اونیزه خپرونه کې اوریدلی شئ. خو له دې مخکې ځینې نور سیمه ییز او نړیوال موضوعاتو ته مخه کوو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې نن په ټول پاکستان کې د کلکو امنیتي تدابیرو سره د سرشمیرنې بهیر پیل شو. دا تر شاوخوا 2 لسیزو وروسته لومړنۍ سرشمیرنه ده چې په پاکستان کې کېږي. پاکستاني چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره په هغه هېواد کې د افغان کډوالو شمیر هم معلوم شو چې اوس مهال اټکل کېږي شاوخوا 1 میلیون تنو ته رسېږي. جزئیات د فریبا ظاهر پر پورت کوي.
شاوخوا 1,13,000 سروې کوونکو په 13 سیمو کې نن چهارشنبه د سرشمیرنې کمپاین پیل کړ. د دغو ډلو د خوندیتوب لپاره شاوخوا 200,000 پوځي پرسونل هم شته چې نه یوازې د امنیت بلکې د دې څارنه هم کوي چې کورنۍ له ویرې پرته او په ډاډ سره خپل معلومات له سروې کوونکو سره شریک کړي. د پاکستان د سرشمیرنې مشر افسر آصف بجوا ویلي دا بهیر به د مې میاشتې تر 15 نیټې دوام وکړي. آصف بجوا ویلي چې د پاکستان پوځ به د دې بهیر د لا شفافیت څارنه کوي، خو ویل کېږي د اقدام د ملګرو ملتونو لپاره دا اندېښنه راپورته کړې چې وایي کېدای سي پوځ دلته د یوه موازي معلومات ټولونکي په توګه عمل وکړي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د اسف بجوا په خبره په دې سروې کې به د لومړي ځل لپاره په پاکستان کې میشت افغان کډوالو دقیق شمیر هم معلوم کړی سي چې دغه اقدام بیا د بلوچستان ایالت د ملت پالو ګوندونو لخوا تر سخت انتقاد لاندې راغلی دی. بلوچ مشران بیره لري چې په دې سره کېدای سي بلوچستان په اقلیت کې راسي. ورته بیره په سند ایالت کې هم سیاستوالو راپورته کړی ده. د سند ایالت سترې محکمې د سه‌شنبه په ورځ په دې اړه هم انتقاد کړی چې د سرشمیرنې په پاڼو کې د معلولو کسانو لپاره ځانګړی ستون یا برخه نه وه او غوښتنه کړې چې دا برخه هم باید پکې ځای سي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت تیره اونۍ اعلان کړی و چې د معلولو کسانو شمیرنې جلا کېږي. په کراچۍ کې د سرشمیرنې د مرکز مرستیال کمشنر فرید الدین مصطفی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي
بربور طریقے سے اس بردم شماری کی مهم میں حصہ لے
دی وای ز پر ټول خلکو ژغ کوم چې د زړه لکومی په دې بهیر کې برخه واخلي تر څو موږ وکولای شو د خپل وګړو په اړه رښتونی معلومات ترلاسه کړو. موږ غواړو ډاډه کړو چې په دقیقه توګه موجود واقعیتونه مناکسه وو. په فدرال بودیجه کې د سن ایالت د دقیقې ونډې معلومولو لپاره دا کار مهم دی.
سن کا وو فدرال کی ټیم میں مختص کیا جا سکے.
د پاکستان په پارلمان کې څوکۍ د نفوس پر اساس ورکول کیږي. نو په ځینو بدلونونو سره یو شمیر ځواکمن کسان سیاسي کورنۍ او اوسنی نفوذ لرونکي بیر لري چې لدې سرشمیرنې سره شاید دوی خپل نفوذ له لاسه ورکړي. د مثال په توګه د پنجاب ځواکمن ایالت شاید د سرشمیرنې په نتیجه کې د خپل سیاسي قدرت کمزوري وویني که چیرې د نور ایالتونو په نسبت د دوی نفوذ نوي ډیر سوی. پاکستان د نړۍ په ساتاش پژم لوی نفوس لرونکي هیواد بلل کېږي چې ورستۍ ځل سرشمیرنې په 1998 کال کې سوې ده. هغه مال د پاکستانیت په شمیر 130 میلیونه شودل سوی وو خو اوس ګمان کېږي د شمیره تر 200 میلیونه هم لوړوي. دغه سروې به همدارس په دې هیواد کې چې اکثریت مسلمانان پکښې دي د نورو مذهبي اقلیتونو شمیر هم معلوم کړي. د دې ترڅنګ په لومړي ځل په هغه هیواد کې د نرښځیانو دقیق شمیر هم معلومیږي. تر دې وړاندې د پاکستان د سرشمیرنې هڅې په هغه هیواد کې د نامنیو له کبله ځنډول سوي وي. هلته ډېری وسلوالې ډلې د اسلام آباد حکومت پر وړاندې جنګېږي.
د لومړي ځل لپاره البته په 12 کې عمومي سرشمیرنه د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې نن پیل شو. په بلوچستان کې هم دا سرشمیرنه هم پیل شو خو په بلوچستان کې بیا له مخکې د سرشمیرنې مامورینو ته ګواښونه شوي دي. تېره شپه هم د حکومت درې مامورین چې په دغه سرشمیرنه کې ګډون کړی و تښتول شوي دي. په بلوچستان کې د تښتونې د پیښو په ترڅ کې دغه راز نن ناڅرګندو کسانو کوټې د لوړو زده کړو یو لوړ پوړی چارواکی تښتولی دی. نور حال به له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل پر راپور کې واورو.
د چهارشنبه په سهار ناڅرګندو وسلوالو د بلوچستان د لوړو زده کړو د وزارت یو لوړ پوړی افسر عبدالله جان هغه وخت د وسلو په زور وتښتاوه چې هغه خپل دفتر ته روان و. د تښتول شوي افسر زوی محمد عاطق رسنیو ته ویلي پلار یې د ښار په جنوب لویدیځه برخه کې د بروري سړک له وحدت کالونۍ دفتر ته روان و چې په سپین موټر کې سپاره وسلوال ورته ودرېدل او د وسلو په زور یې له ځانه سره بوت. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چما وایي وسلوالو هغه له خپل موټر چلوونکي سره یو ځای تښتولی خو وایي وروسته موټر چلوونکی پر سبزل سړک خوشی کړی او د لوړو زده کړو سیکرټر یې له ځانه سره یو نامعلوم ځای ته وړی دی. د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زهری د لوړو زده کړو د افسر پر تښتول کېدو اندېښنه څرګنده کړې او د پولیسو عمومي مشر ته امر کړی چې په وسلوالو پسې بیړنۍ پلټنه پیل کړي او تښتول شوی افسر یې له منګولو را خوشی کړي. دا پیښه په داسې وخت کې سوې چې نن په بلوچستان کې د سرشمیرنې لومړی پړاو پیل شوی او په ښار کې د پاکستاني پوځ ملیشا او پولیسو لخوا کلک امنیت نیول شوی. له دې سره په تړاو د سه‌شنبه په ماخوستن هم د ایران پولې ته نږدې دا واران له ګشکور سیمې وسلوالو درې حکومتي مامورین تښتولي چې د سرشمیرنې چارې به یې ترسره کولې. د سیمې پولیس چارواکي وایي د دغو درو تنو د راخوشي کولو لپاره یې په سیمه کې پلټنې روانې دي خو تر اوسه یې په موندلو نه دي بریالي سوي. لا وارانه د تښتول شویو مامورینو او د لوړو زده کړو وزارت د افسر د تښتونې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د یادونې وړ ده چې د بلوڅو ځینو ملتپالو ګوندونو او وسلوالو سازمانونو له سرشمیرنې سر مخالفت څرګند کړی او اندېښنه یې څرګنده کړې چې دا سرشمیرنه به بلوچستان په اقلیت بدل کړي. دې ته په پام یو خپلواکي غوښتونکي سازمان د سرشمیرنې پر کارکوونکو د حملو ګواښ هم کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخیره چې آزادې رادیو دو سپورت او د غراز د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف اونیزو راپورونو ته ور ورسیږي. یو بل نړیواله موضوع راخلو. اروپایي اتحادیه د سوریې له بیا رغونې سره د ملاتړ پلان اعلان کړ. دا اتحادیه دا پلان په داسې حال کې اعلانوي چې تر اوسه پورې په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو څرک نه لیدل کېږي. اروپایي اتحادیه تر اوسه له دې هېواد سره په بشري پرمختیایي او اقتصادي برخو کې د میلیونونو ډالرو مرسته کړې ده، او دا تر ټولو لویه مرسته ده چې دا اتحادیه کوي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو رئیس فریدریکا موغیرینی پرون دغه وړاندیز اعلان کړ چې د شخو کړو بمونو لره ایستلو څخه د انتخاباتو ترسره کولو پورې وړاندیزونه پکې شامل دي. په بروکسل کې د اپریل په 15 نیټه د سوریې په اړه کنفرانس جوړیږي. موغیرینی وویل هله لري په قزاقستان کې د سوریې د سولې خبرې او د اروپایي اتحادیه دغه پلان شایي د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې ژنیف کې د سوریې د سیاسي ګوندونو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. موغیرینی په ستراسبورګ کې په اروپایي پارلمان کې بریالانو ته وویل ډیر ځلې نړیوالې ټولنې له جګړې وروسته وخت ته تیاری نه کاوه، اوس موږ غواړو تیاری ولرو. مغیرینی ویلي چې اروپایي اتحادیه به خپل کارونه عملي کړي چې په سوریه کې واقع د اسد د واک سیاسي انتقال پیل سي. اروپایي اتحادیه اوس هم له سوریه سره تر ټولو زیاته مالي مرسته کوي، او له 2011 کال راهیسې په بشري پرمختیایي او اقتصادي مرستو کې شاوخوا 10 میلیارد ډالر ورکوي. دغه اتحادیه په سوریه کې هیڅ نظامي رول نه لري. د اروپایي کمیسیون لخوا له وړاندیز سره یو سند خپور شوی دی چې وایي اروپایي اتحادیه به د نورو اقداماتو ترڅنګ د سوریه د بیا رغونې امنیت ټینګولو او اوربند ساتلو په برخه کې مالي مرستې راټولې کړي. دغه سند وایي چې د 28 هیوادونو دغه بلاک به همداراز د اوبو، روغتیايي سکتور او ښوونې په برخه کې مرسته وکړي. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سولې مذاکرات پرون بیرته پیل شول، او پکې د سیاسي مخالفانو له لوري چا ګډون نه وکړي. د دغو مذاکراتو درې منځګړیتوب کوونکي هیوادونه روسیه، ترکیه او ایران دي چې استازي په استانا کې په مذاکراتو کې حاضر وو، خو د سوریه د مخالفو ډلو استازو مخکې ویلي وو چې دوی به په مذاکراتو کې برخه وانه خلي. دوی د سوریه پر حکومت او ملاتړي روسیه تور پورې کړ چې د اوربند موافقه نه ده پلی کړې چې په دسمبر میاشت کې لاسلیک شوی وه. په استانا کې دوه ځلې مخکې مذاکرات هم بې نتیجې پاتې شول. د سوریې شپږ کلنه جګړه د 2011 کال د مارچ په 15 هغه مهال پیل شوه چې حکومت د ډیموکراسي پلو لاریون کوونکي ځپل پیل کړل. په دغه جګړه کې تر اوسه 300,000 کسان وژل شوي او میلیونونه نور بې ځایه شوي دي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو رئیس دا جګړه له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د سړي په لاس جوړ شوی تر ټولو لوی ناورین وباله.
ازادي راډیو لوونه ترو
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، نن د نوي زیږیدل ماشومانو په ساتنه او د ناروغي پر وړاندې د وقایع پاکلې خبرې کوو. لمون سره ملما د ماشومانو د ناروغي متخصص ډاکټر محمد امین دی. په پیل کې تاسو پدې خبرې وکړئ چې په افغانستان کې د نویو زیږیدل ماشومان وضعیت څه ډول دی؟
د نویو زیږیدل ماشومان دوره چې د ژوند لمړنۍ 28 ورځو څخه عبارت ده.
بله.
دا چې د یو ډیره مهمه، حساسه او د کوچنیانو لپاره تقریبا سرنوشت ټاکونکې دوره ورته ویلې سو. علاوه د دې نه چې د کوچنیانو د مړینې کچه کوم چیرته وګورو،
بله،
نو هغه د نویو زیږیدل په دې 28 ورځو کې بیا خصوصا په اول هفته کې زده ډیره زیاته ده. افغانستان بدبختانه د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د نوې زیږیدنو د دورې د مرګ یا د مړینې کچه پکې زیاته ده. ګرچې په دې وروستیو وختونو کې خوشبختانه د روغتیايي خدمتونو په وړاندې کولو کې ډېر ښه پرمختګونه ترسره شوي دي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په اواله اونۍ کې ماشومان ډېر مړ کیږي، کنه علت څه کېدلی شي؟
اول دا چې د ولادت څخه د مخه او د ولادت په وخت کې غستونځي دي چې ماشوم یا نوې زیږیدلی کوچنی ورسره مخامخ کیږي. د بیلګې په توګه باندې کوچنی د ولادت نه وروسته پرز مثال سا یا غا نفس اخیستل څه دی نسی کولای، چې په دې توګه باندې د کوچنی مغز ته اکسیجن نه وینه په خاطر
ولې نفس نسی اخیستلی
ځینې مشکلات داسې وي چې هغه مخکې له دې چې ولادت صورت نیسي ماشوم د یو مشکل سره مخ کیږي فرض مثال داخل د رحمي حیات کې ماشوم ته د وینې جریان قطع کیږي د مور د بیماروي له وجې نه کېدلی سي د کوچني د بیماروي له وجې نه کېدلی سي نو کله چې ماشوم تولد سي خپل تنفس نسی اخیستلی کومک ته ضرورت لري په دې صورت کې چې د مغز ته وینه صحیح نه رسیږي چې د حالت اسپکسیا ویل کیږي
یعنی د مور په ګیډه کې کله وي دا تکلیف ته پیدا کیږي
کله د ولادت په وخت کې دغه تکلیفونه چې پیدا کېدلی سي او د ولادت نه پاولن وروسته هم کېدلی سي دغه تکلیف
نو څه باید وشي مخکې له ولادت نه چې یو ماشوم نړۍ ته رسي کنه کوم تدابیر ونیول سي چې بیا ماشوم دغه کومې ستونزې تاسو یاد کړئ په دوه اخته نه وي
مخکې له دې چې ماشوم نړۍ ته راشي کم از کم یو مور د بارداري په وخت کې څلور ځله باید نږدې صحي کلینیک ته باید مراجعه وکړي او دغه نه علاوه ځینې لکه د ټیټانوس واکسین باید واخلي او په دې دوران کې مور باید ښه خواړه واخلي لکه سبزیجات میوجات غوښه او داسې نور غذاګانې باید واخلي بل مهمه خبره دا ده چې په دې دوره کې د کورنۍ باید د ولادت لپاره د آمادګۍ لپاره یو پلان باندې باید کار وکړي چې په کومه کلینیک کې باید موږ ولادت ترسره کړو دغه لپاره یو اندازه پیسې جمع کړي دغه لپاره د ترانسپورت او د وسیلې انتظام وکړي د یو کس انتظام وکړي چې هغه د مور سره د ولادت په خاطر باید لاړ شي ولته
یعنی هر ډول آلاته باید آمادګۍ ولري
هر ډول ته باید آمادگی ولری مخکله مخکنه هم د مور د ژوند ژغورنه په خاطر باندې هم د ماشوم د ژوند ژغورنه په خاطر
یو خبر تاسو مخکې یاد کړه غدا ده چې دوی مخکله سم ماشوم نړۍ ته راسي باید څلور ځله ډاکټر ته ورسی کنه هغه کسان چې خپل میرمنې نور ولی ډاکټر ته خپل میرمنې نږي غوته تاسو څوایه
که چې ته دوی هلته لاړ نه سي مراجعه ونه کی هم دغه د کوچنی مور ژوند په خطر کې مواجه کیږي او هم دغه کوچنی چې دنیا ته راځي سلامت په خطر کې مواجه کیږي نو د ماتر نه غوښتنه او مشوره دی طبيب صفات باندې دا ده چې د دوی د مور او د ماشوم د دواړو لپاره ډیر ضروری ده چې دوی نږدې کلینیک ته مراجعه وکړي ترڅو د وقفه په مخنیوي وي
هغه ماشومان چې مخکې له وخت نه نړۍ ته راځي کنه هغه باید په څه ډول حالت کې وساتل شي
اول خو ډیره مهمه خبره ده شاید چې ولادت باید سیدا په صحیح کلینیک کې ترسره شي او یا که پر مثال کله په کور کې ترسره کیږي د یو صحیح کارکونکو د کومک تر لاندې باید ترسره شي اولین کار د ټولو کوچنیانو لپاره چې کله پیدا کیږي چې ډیره زیات مهمه خبره ده هغه باید پاکټ کې په واسطه باندې زر تر زر وچ کړل شي ترڅو د یخنۍ نه جلوګیری وشي او یو بل پاکټ کې باید موجود وي چې پیغه باندې ماشوم پاورن او پیچل شي بل شی چې ډیر زیات مهم ده د ماشوم هغه د نو قطع کول دي چې هغه نه ماشوم چې د میکروب کیږي نو لاسونه باید پاک صابون باندې ومینځل شي د پاکي پاکي په واسطه باندې د هغه قطع شي او د پاک تار په واسطه باندې د وټړل شي بل ډیر مهم شی چې هغه د ماشوم ته پاورن باید پاول نیم ساعت کې د شوده شروع شي او کیدای شي د مور سره د پوستکي سره تماس ورکول شي چې ماشوم د یخېدو نه سي د شای د جلوګيري کوي د نه علاوه بل مهم قدم ادا ده چې هغه باید ماشوم چې د زر تر زر صحیح کلینیک ته لاړ شي واکسین باید د تر سره شي خصوصا بیا هغه ماشومان چې تاسو پښتنه وکړئ چې مخکې له وخت نه تولد کیږي دغه ماشومانو ستونزې دا دي ډیر زر دوی یخېږي نو ډیر زر باید دوی د ګرمېدو لپاره باندې انتظامات وسي هر وخت د ماشوم ته مور لاس وروړي مخکې لاسونه باید پاک صابون باندې ومینځي ترڅو د میکروبونو نه مخنیوي وسي او بل دا د مور شوده باید ورکړل شي کم از کم تقریبا 12 ځله په څلورو ساعتونو کې باید ماشوم ته شوده ورکړل شي هر 2 ساعت بعد د یخنۍ په مقابل کې ډیر زیات دی حساس دی اتاق باید مناسب او ګرم وي بل دا د اتاق باید پاک وي
د دې لپاره چې نوي زیږیدلي ماشومان په ناروغي باندې اخته نسی کوم کارونه ډیر زیات ضروري دي
د خطر علامې د سپیغې باندې باید مورګان پوه شي چې کوم د خطر علامې په کوم حالت
کې دي علامې کومې کېدلی شي
دا علامې ډیر زیات مهمه دي د خطر علامې کله چې یو ټپل کوم جدي ستونزه ورته پیدا کیږي نو هغه ځینې علامې له ځان نه خي
مثلا
نه خي له ځان نه خي فرض مثال اولین شایده ده چې ټپل خودرودل پری دي دا ډیر مهم علامه ده بل دا ده چې ماشوم سوس سي مخکې خصې په لاسونو خورول او ماشوم څه د سوس سو به حاله سي په لاسونو خورول کم کړه بل دا ده چې ماشوم تبکې یا حساسيږي بل علامه ده چې کېدلی شي ماشوم زیړ سي پر مثال په لاسونو پورې د زیړوالې سي د رخته سي د دې نه علاوه په پوستکي کې ځینې شرکی دانې پیدا کېدل یا د سترګو نس د ځینې شرکی پرازات راتلل په اورن کې چې دغه نه کې مور په ماشوم کې وویني نو باید سي د نږدې کلینیک یا ډاکټر ته مراجعه وکړي ترڅو د بيماري د شدت نه مخنیوي وسي او د ماشوم سره مرسته وسي
په ځینو کلیوالو سیمو کې کله چې ماشوم نړۍ ته راځي رانجه اخلي سترګې په تورې دلته په دورو زمي او خط کش کوي یو خط سل کالف باندې پتندې ورته کش کوي حال دا چې ماشوم ډیر زیات نازک دی دا کارونه څنګه دي
دا کارونه داسې کارونه دي چې اکثر د ماشوم په zarar باندې دي خصوصا ما باید ته اشاره کړې وای کله چې ماشوم په نو باندې ځین خلک د ایری اچوي یا نسوار پچوي یا ځین نور شانه چوي دا یو ډیره غټه وجه ده چې د میکروب یا د انتان لپاره زمينه مساعده وي په سترګو کې د رانجو استعمال یا د وړو باندې پاکول د څه دي چې ماشوم ته د ګټ په ځای باندې zarar رسول شي نو داسې سيزونو نه باید د مخنیوي وسی
دوی وای چې کله سترګې پټوري کو بیا سترګې رقم خامي پخېږي یا مثلا په ورځ باندې قلم چې کشکې یا رانجه کش کی د دل پر دی وای چې روزي بیا د سي توري راځي دا خبره څومره مناسب دي سعید نه دي
د طبابت نظر د غشان چې کوم خاصه غنه لري طبابت د سره سي موافق نه ده اگر سي رانجو وهل پوري زبان دي به کوم خاصه خبره نه وي چې ډیر ضرر مشوم ته ورسي لیکن سترګو کې دا شان استعمال کول سي هغه طبابت لګانه خنه دي او مطالعه نسته ده چې ثابت سي د خلکو مغه رواجونه دي د خلکو مغه افکار دي او د ما هله ده چې په کې تغیر راسي او دوی هغه څوک چې دوی د نوې زګدلې مخم خیر باندې وي
ډیر زيت مننه ډاکټر صاحب
خیر استاذ نه مننه
لوبو لميدانه
ميتشزاد بلايزينغ ذا بول داون ذا جراوند اوفر اكسترا كفر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
سلامونه درنو اوردن کو ستړي مسې د ورزش دیونی په خبرونه کې زه سبابون کاکړ تاسو ته د سپورت لګرمو میدانونو هر کله وایم دا ځل د لوپ میدان کې د تیرې اونۍ د ورزشي خبرونو ترڅنګ زما همکار واصل وسال د اولمپیک د مطبوعاتو مسول منور شهزاد سره د اولمپیک د لاسترړونو او د دغه ادارې د ستونزو په اړه مرکه کړې
متاسفانه د افغانستان دولت د اولمپیک په برخلاف یو بل اولمپیک جوړ کړی وو موازی چې هغه ټوله بودیجه هغه ته ورکړو
د دې ترڅنګ به له سلیم یاري سره آشنا شئ چې د اتلتیک لوب ورزشکار او ورسره روزونکی هم دی
چې استاد تبریک زه چې هغه زړه مې قبول نکړي که زه ترینار شوم
او د خبرونې پروسې چې بو کې به د کرکټ ملي ټیم د لاسترړون پاړه په زړه پورې معلومات خوري خو په پیل کې د تیرونې مهم ورزشي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه اورو اکرام صاحب په خیر علي خبرونې ته او کراته وایس چې د سپورت په ډګرونو کې
ډیر زیاته مننه کاکړ صاحب تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام د تیرې اونۍ د ورزش په خبرونو کې د افغانستان د کرکټ په اړه خبر لرو ایرلند ته 3-0 ماتې ورکړې ده او د شلوریزه سیالۍ او سیریز یې ګټلې د دې ترڅنګ د فوټبال په اړه خبر لرو د فوټبال ملي لوبډلې په نوې درجه بندۍ کې خپل ځای ساوټامي هیواد ته پرېښې ده او 15 هیواد شاته شوې ده د دې ترڅنګ د افغانستان ساحلي فوټبال ملي لوبډله له بده مرغه چې نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا نشو کړې او ځینې نور خبرونه حمله روحی را د چوریدون کې را سره تر پای پاتې شي افغانستان له ایرلند څخه د شلوریزه سیالیو لړۍ 3-0 وګټل افغان کرکټ ملي لوبډلې د نبی ساحل او شهزاد محمدی د خکلی بیټینګ او راشد ارمان د خکلی بالینګ په مټ ایرلندي لوبډله په دریمه لوبه کې هم لمات سره مخامخ کړه په دریمه شلوریزه لوبه کې افغانستان ایرلند ته 25 منډو ماتې ورکړه او 3-0 د سیریز اتلولي خپل کړه په دغه لوبه کې افغانستان د خپل کرکټ تاریخ تر ټولو زیاتې 233 منډې جوړې کړې چې د نبی ساحل نه هاتی او د شهزاد محمدی 22 منډې د یادولو وړ دي د 233 منډو په جواب کې ایرلند د ټولو لوبغاړو په لاس ورکولو سره 215 منډې وکړي نبی ساحل ته په دغه سیالیو کې د غوره توپهونکي او راشد ارمان ته د غوره بالر جایزې ورکړل شوې د فوټبال نړیوال شورا لخوا د هیوادونو په نوي اعلان شوی درجه بندۍ کې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د تیرې میاشتې 155 مقام له لاسه ورکړې ده د فوټبال نړیوال شورا یعنی فیفا په درجه بندۍ کې افغان فوټبال ملي لوبډله له 15 نورو هیوادونو شاته شوی او 155 مقام ته ورسته شوې ده د افغانستان د تیرې میاشتې 155 مقام بیا د ساوټامي هیواد نیولې افغان خزینه فوټبال ملي لوبډله بیا په نړیواله درجه بندۍ کې په 128 مقام کې ځای لري دغه راز د روانې میاشتې پاسې د درجه بندۍ کې افغانستان 28 او د سویلي اسیا په کچه افغانستان له هندستان او مالدی پروسته بیا درې مقام کې اعلان شوې ده د یادونه ده چې د فوټبال نړیوال شورا یعنی فیفا لخوا د لوبډلو په نوې درجه بندۍ کې بیا ارجنټاین خپل لومړی مقام ساتلی ده بلخوا د افغانستان ساحلي فوټبال ملي لوبډله د باهاماس هیواد په قربتوب د سکل ساحلي فوټبال نړیوال جام سیالي او لاره پیدا نکړه نړیوال جام ته د آسیا په ټاکنیز پړاو سیالیو کې افغانستان خپل وروستۍ لیگ لوبه د بحرین پر خلاف وکړه چې ماته وخوړه د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې بحرین لوبډلې شپږ د سلورو ګولونو په وړاندې افغان لوبډلې ته ماته ورکړه او په دې سره د افغانستان د مخکې تګ مخه ډپ کړه د ورکړ شوو معلوماتو لمخې د افغانستان لپاره روف قادری دوا او سمیع الله محمدی او مرتضی جعفری یو ګول وهل خو افغان لوبډلې لماتې ونه شغورله او د نایک پونم شرکت د لوبو لپاره مسلمان او خزو ته نوې حجاب جوړ کړی چې وای په دې حجاب کې مسلمانه مېرمنه په آرام لوبي کولای شي. دغه شرکت هوډ لري په 2013 کال کې بازارونو کې د لوبو دغه حجاب خرڅلاو تر اوباسي. په دې حجاب کې ډیر کوچنی سوري دي چې د فعالیت پر مهال د هوا د ننوتلو په موخه جوړ شوی دی. نایک شرکت وای دغه نوې تولید د نوي کال د لوبو لپاره جوړ کړی دی. لتیرو سو کلونو رئیس د خزو د لوبو بیلابیلی جامع بازار ته وړاندې کیږي، خو نایک هغه لومړنی لوی نړیوال شرکت دی چې د سپورت برخه کې د خزینه مسلمانو لوبغاړو اړتیاو پوره کولو ته مثبت ځواب وایي. خبرونه پای
شغلی اکرام تاسو څخه نړۍ مننه چې تل د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام همداسې په تودو خبرونو رنګینوي. او محترم اوریدونکو، د افغان ورزشي څیرو د پیژندنو په لړ کې دا ځل سلیم یاري در پیژنو.
زه محمد سلیم یاریم چې ځوانان او نو ځوانان ترینر یم. 12 کال کېږي چې زه ورزش کوم چې اتلتیک او بلا وزن. وزن داسې ده چې زیبایی اندام. زما دستاور دونه دیر ده، لس دانه طلا مدالونه ده چې افغانستان کې، او 15 دانه نقره مدال ده، و دانیام برونز، او بل د دولتی زایونه ډیر تقدیرنامه او تحسین نامه مولرو. ما ورزش ته پلار تشویق کوي او بل ټول فامیل کوي. ورزش خو ټول خپل خاطره ده. 15 کال مخکې زه نو پترینر شو چې په میدان کلار ما ټول استون کې استاد شو. بیا تبریک ویل ده چې استاد تبریک تبریک تبریک. زه چې هغه زړه مې قبول نکړي که زه ترینر شوم. دا خو ډیر یو جالب خاطره ده. همغه ورځ چې بیرغ ته ګورم زه داسې فکر کوم چې ټول افغانستان ته دلته ناست یو او ما ته ګوره که دا څنګه یې. بیا همغه زړه ډیر قایم ده چې فکر نکو که دا مسابقه ده، دا دوزدانه ده. دا ټول فکر او احساسات هم ده چې باید په افغانستان کې یو نوم کمایی وکم.
د لوبل میدان محترم اردوونکو بیا هم شرغلاست. درنو اردوونکو، آیسای سره ورسیدو د خبرونې ورستی شی بوته. د پروګرام په ورستی شی بو کې شغله واصل وصال سره ملګری سو. واصل وصال به د کرکټ په اړه معلومات راکړي چې داسې ویل کیږي د کرکټ ملي لوبغاړي او د کرکټ ملي ټیم په دې ورستیو کې ښه ځلې درې. دا چې څه تغیرات راغلي، دا چې څه لاسته راوړنې لري، دا به واصل وصال سره شریک کړي. وصال صاحب په خیر له خبرونې ته څه لري د کرکټ له نړۍ څخه؟
مله ډیره زیاته مننه کاکړ صاحب. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سیالۍ او د لوبغاړو وړتیاوې له هیڅ پټې نه دي. په ځانګړې توګه باندې د کرکټ شل اوریزې لوبډلې نوی ریکارډ قائم کړی دی چې هغه نوی ریکارډ کې داسې دی چې افغانستان په پرله پسې توګه باندې توانېدلی چې په لسو سیالیو کې بریاوې خپلې کړي او دغه ریکارډ په د افغانستان په نوم باندې ثبت شي. افغان لوبډلې په دغو لسو سیالیو کې څلورې په تیر کال کې ترسره کړي وو چې په ټولو کې بریالی شوی وو. همداشان په دغه روان کال کې 2018 میلادي کال کې هم دوی شپږ سیالۍ ترسره کړي چې په شپږو واړو کې بریاوې خپلې کړي دي چې دا په شل اوریزو سیالیو کې په پرله پسې لسو سیالیو کې بریاوې خپلول د یو نوې کارنامه ده د کرکټ په نړۍ کې. له دې وړاندې دغه ریکارډ د انګلستان سره و چې هغوی په اتو سیالیو کې په پرله پسې توګه باندې بریاوې خپلې کړې وې چې دغه ریکارډ افغانستان مات کړ، ځکه چې هغوی په اتو سیالیو کې بریاوې خپلې کړې وې. افغانستان په لسو سیالیو کې بریاوې خپلې کړې دي او دغه لړۍ ته به انشاءالله دوام ورکوي. دغه ریکارډ په برخه کې آیرلینډ هم شامل و چې هغوی هم په اتو سیالیو کې پرله پسې بریاوې خپلې کړې وې. د جنوبي افریقا او پاکستان لوبډلو بیا وو سیالیو کې په پرله پسې توګه باندې بریاوې خپلې کړې وې. یعنی د بریاو د لړۍ مسله ده چې یو لوبډله تر کومه کچې پورې کولی شي چې پرله پسې توګه بریاوې خپلې کړي. نو دا یو نوی ریکارډ ده، دا یو نوی کارنامه ده د کرکټ په ډګر کې چې افغانستان سره دغه ریکارډ وبکتل شي چې افغانستان لا هم سیالۍ لري او هیله ده چې دغه لړۍ نور هم اوږده شي او دغه ریکارډ یو څه نور هم قوي شي چې بیا نورو ټیمونو ته سرخوږی جوړ شي په ماتولو کې. نو موږ هیله من یو چې افغانستان به د بریاو لړۍ ته انشاءالله دوام ورکوي او مخته به ځي. همداشان د افغان لوبغاړو په برخه کې هم باید یادونه وکړو چې نبی اخیل او راشد ارمان دوه غزلاند ستوري دي د افغانستان د کرکټ چې د نړیوالو پام ځان ته راړولی دی. تاسو وګورئ نبی ساخیل په آل راونډرانو کې د نړۍ په کچه ډیر ښه ځلېدلی، دویم ځای خپل کړی دی او موږ هیله من یو چې لومړی مقام ته انشاءالله که همداسې پرفارمنس ول لري او خولو بیږي نو کول شي لمړی مقام وګټي چې دا به وسل لستر وړنه وي. نبی ساحل او راشد ارمان د آی پی ایل سیالیو کې چې کله واخیستل شول نو دا یو ډیر ستر خبرو د افغانستان د کرکټ لپاره د افغانستان د کرکټ د مینوالو لپاره. لغه وروسته د ویسټ انډیز پریمیر لیگ سیالیو لپاره هم 15 افغان لوبغاړي پیژندل شوی چې پاغه کې د راشد ارمان او نبی ساحل نمونه هم شامل ول. همداشان نوروز منګل او اصغر ستانکزه او نجیب صدران هم په دغه نوملړ کې ول خو دوی وانه خسل شول. او نبی او راشد له آی پی ایل وروسته د ویسټ انډیز په پریمیر لیگ سیالیو کې هم واخیستل شول چې نبی ساحل د $90,000 په مقابل کې انتخاب شو. همداشان راشد ارمان هم وتوانید چې د $25,000 په مقابل کې د ویسټ انډیز یا هم د کربین پریمیر لیگ سیالیو کې انتخاب شي چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره او د افغان لوبغاړو لپاره او د افغان کرکټ د ملي لوبډلې مینوالو لپاره یو ډېر ښه خبر دی. او موږ هیله من یو چې دغه دوه لوبغاړي په آی پی ایل کې همداشان په کربین پریمیر لیگ سیالیو کې د افغانستان خاص تازولي وکړي او دواړه ښه وځلیږي.
ښاغلی وسال صاحب ډېره مننه چې همیشه زموږ پروګرام څه وایم چې زموږ تاسو پروګرام د لوب له میدان خبرونه همداسې رنګینوي همداسې په تازه تازه معلوماتو همداسې په تازه تازه خبرونو رنګینوي. ډېر مننه تاسو څخه
کور بدن
محترم اودونکو د واصل وسال څخه په مننه زموږ د یونی خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه چې زه سباون کاکړ تاسو درنه حضور ته حاضرم. د خدای په امان.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.